وخت د غرمې دولس بجې د مشال رادیو خپرونو ته غوږېده. خبرې ګړې د تازه نجیب عامر وړاندې کوم. زموږ غږ له پراګ اوري. دلته اوس د سهار 9 بجې شوې دي چې د پېښور د غرمې 12 بجو سره سمون خوري. نن د جمعې مبارکه ورځ او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 9 نېټه ده. په دې خبرې ګړې کې بېلابېلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی. نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ. په سر کې به خبرونه واورو چې همدا شېبه زما همکاره فرخنده صدی تاسو وړاندې کوي.
سلامونه اوریدونکو. لومړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان په سرحدي سیما چمن کې د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د انخت وروسته نن کاربندي اعلان شوه. سعودي عرب اعلان کړی چې لوی اختر به د جون پر 14 وي او راپورونه وایي تیر ورځ په اسرایلي حمله کې سلویخت فلسطینیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د احتجاجي پرلت مشران وای چې د جون پر 14 د سیمې پولیسو او لوی سرتیرو پر دوی برید کړي چې پکې سلويخت پرلتوال جوړ شو دي. د لهغې وروسته دا چې 13 ورځ د چمن ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالي مخې ته راغی. د بلوچستان د حکومت بیان شاهدرین پرون ویلي چې په دغه پیښه کې 15 احتجاج کوونکي او 18 امنیتي سرتیري چې پکې پولیس او لوی شامل جوبل شوی دی. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون د جون پښپګمه په کمی سمنه کې پخپل وینا کې ول حکومت د چمن د پیخه پلټنې وکړي. دا له هغه وروسته دا چې په چمن کې احتجاج کوونکو د 13 ورځې راهیسې د مرستيال کمشنر د دفتر مخې ته پرلت پیل کړي. پرلتوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوی کسان د زړه زړه خوشی کړی شي. هلته په سیمه کې د 13 ورځې راهیسې موبایل نت ورک هم بند کړل شوی او زیاتره سرکاري دفترونه او سکولونه تړل شوی او نن هم کاربندیز اعلان شوه. د چمن پرلت 2023 کال د اکتوبر له 28 راهیسې روان دي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت ته افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزي او پاسپورت شرط ختم کړي. پرون د جون پر 14 په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نت ورک په کراچۍ پریس کلب کې په یو راپور کې ویلي چې په 13 کلونو کې په سین صبح کې پر خبريالانو او یا له میډیا سره په تړلو خلکو د تشدد 1,40 بیلابیلې پیښې رپورټ شوې دي. د دغه راپور وړاندې کولو پر وخت فریډم نت ورک د مشر اقبال خټک وینا وه چې دغه پیښې یوازې په سین صبح کې رپورټ شوې دي او زیاتوي چې د سین صوبایي حکومت په 2021 کال کې د خبریالانو د تحفظ په اړه قانون هم جوړ کړی خو د دغې باوجود د خبریالانو خلاف د تشدد د دوی د زورونې د نیولو او وژنې پیښې مخې ته راغلي.
او په دغه 15 کالو کې چې دی لس ژورنالستان وژل شوي دي. په دغه لس ژورنالستانو کې نه هغه ژورنالستان دي چې د سندي ژبې سره کار کوي او دغه شانتې لس ژورنالستان چې دی خدای پاک بچ کړي دي. هغه ژورنالستان چې په هغې باندې کیسونه جوړ دي هغې تعداد 15 دی.
په دغه غونډه کې ګډون کوونکو د ځینو نورو خبریالانو ویناوه چې باید د سین صوبې حکومت د دوی د خوندیتوب په اړه جوړ شوی قانون په سختۍ سره عملي کړي او زیاتوي باید حکومت د سین کمیشن ته دا اختیار ورکړي چې د خبریالانو د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي. د سین صوبې حکومت له دې وړاندې ویلي چې پر خبریالانو د بریدونو مخه بنیسي او په دغه اړه پر قوانینو هم کار کوي. په ملکن پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسی خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم دوام لري. هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم درېدلې. دا له هغې وروسته دا چې د پوهنتون زده کوونکی موسی خان د مې په 13 په موټر سایکل په یوه ټرافیکي پېښه کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شوي وو. خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ پر د پوهنتون پر انتظامي اچوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامي هغه او ملګري د شپې مهال د پوهنتون له هاسټله ایستلي وو او چې کله کور ته روان وو نو د حادثې ښکار شول. د دغه پیښې خلاف په کوزدیر، پېښور او په کراچۍ کې د زده کوونکو سازمانونو احتجاجي مظاهرې هم ترسره کړې دي. بلخوا د ملکن پوهنتون انتظامی چارواکي دغه تورونه ردوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سعودي عرب حکومت پرون د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د ذلحج میاشتې ولیده او د لوی اختر لومړۍ ورځ به د جون په 14 وي. د عربي رسنیو تر مخه د حج لوی رکن وقوف عرفه به د جون پر 15 وي او لوی اختر به د جون پر 14 وي. بلخوا په پاکستان کې بعد د ذلحج میاشت لیدو لپاره د مرکزي رؤیت هلال کمیټې غونډه نن د جمعې په ورځ کېږي چې پکې به د میاشت لیدلو او د اختر د ورځې اعلان کېږي. پرون د جون په شپږم اسرائیل په غزا کې یو سکول په نخه کو په اړه ویلي چې په دغه هوایي حمله کې د حماس ډلې دیرش جنګیالي په نخه کړی دي. حماس د امریکا و اروپا اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بلخوا حماس ویلي چې په دغه حمله کې د هغو ښځو او ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان وژل شوي چې د ملګرو ملتونو په یوه ودانۍ کې پناه اخیسته وه. په ویډیوګانو کې ښودل شوي چې فلسطینیان یو ځایي روغتون ته د پیښې وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل کسان لېږدوي. دا چې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په ترڅ کې د امریکا لوبډلې پاکستان ته په سوپر اوور کې ماتې ورکړه. دا د امریکا د کرکټ لپاره تاریخي بری هم ګڼل کیږي. د سږ کال د کرکټ شل اوره نړیوال جام سیالۍ د جون په درېمه پیل شوي چې شل لوبډلې پکې برخه اخلي. امریکا او ویسټ انډیز د دغو سیالیو ګډ قرباني دي. بلخوانن به په نیویارک کې د آیرلینډ او کینیډا ترمنځ لوبوي. دا خبرونه
فرخندا سدوا چې خبرنه د توړانې کول د دې خبرونه ځنې مهم ریپورتونه دادي. مولانا فضل الرحمن وايي د چمن پر احتجاج کوونکو د امنیتي ځواکونو د ډزو پلټنه دی شي مونږ په ریپورت. قبایلی مشرانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی څه غواړي؟
د عسکری اپریشن شي کوری یورن اڑنګ قیمتي هم خپل ولګولو ټوکن یې راکو بیا ودر سره وکړه چې درې میاشتې کې به تاسو ته موږ د پیمنٹ کوو. خوږی درې څلور کاله تیر شول خو درې میاشتې تر اوسه پوره نه شو.
په کراچۍ پریس کلب کې د خبریالانو د کار په وړاندې د خندونو په اړه غونډه وشوه. موږ ته ریپورت لرو. په سیمه ایزو راپورونو کې به هم ځینې ریپورټونه واورئ او دا به هم واورئ چې د خیبر پښتونخوا د روغتیا اداره وایي 50% امیدوارې میرمنې د وینې له کمبود سره مخامخ دي.
مطلب مور دین 50% خزی جی کمی دی جن کو پاکستان کی بکی پی کی پین ایم ڈی کی اگر اینیمی کی دی آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا دور تھا او اگر کتا سو پر ٹائم مانی علاج ہونا کو داغی نہ داغو شرائع اموات او داغی معشوم ہم دا شرائع اموات دا غڈیر زیاد شی.
دا به هم اوري چې پښتانه لیکوال لنور او ژبو خپل هغه ته په زیات شمیر کتابونه ژباړي.
هر مسولانه ژباړه په حقیقت کې یو کامیاب لیکوالي ده. لکه لیکوال چې د شاع سر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغه شی بریالی ژباړن هم د یو اثر بیا زیږیدو کې برخه اخلي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړي کې د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د احتجاج کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو د پلټنې لپاره د وی پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. پرون په قومي سملې کې د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې د افغانستان سره د چمن پر پوله د پرلت په ګډونوالو پوځ او ملیشي ځواکونو حمله کړې ده او هلته په لارو کوڅو کې جنگ روان دی. نو باید چې حکومت یې پاړه نوټس واخلي. د نوموړي وینا وه چې د افغانستان سره د پاکستان پر پوله هر ځای ورته صورتحال دی. د چمن پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 28 روان دی. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ پاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي خو د پاکستان حکومت دا نه مانی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لډیو خبریال راشد خټک په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د کمی اسمبلی غړي او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د احتجاج کوونکو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو د پلټنې لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. په شپږم جون په کمی اسمبلی کې د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن په چمن کې د حالاتو په خرابېدو خوشحالي څرګنده کړه او ویل
مې یو ډیمانډ کوم کہ پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی کمیٹی بنائی جائے.
زدا غوښتنه کوم چې د پارلمان یا کمی اسمبلی یو کمیټې د جوړ کړل شي چې مشري سپیکر کوي. دا کمیټې د هلته لاړ شي د خغزای خلکو سره د پوره مواري خبرې وکړي او بیا د خپل رپورت اسمبلی ته وړاندې کړي. سپیکر نه مې دا غوښتنه ده چې د کورنۍ چارو وزارت ته هدایت وکړي او د چمن د تازه صورتحال په اړه پارلمان ته احوال ورکړي.
تازه صورتحال په اړه مې پارلمنٹ په آگاه کړي.
په چمن کې په پوله افغانستان ته د تګ را تګ د پاره د ویزې لګولو شرط خلاف خلکو پرلت وهلې وو خو حالات هغه وخت خراب شول چې په څلورم جون د ملیشیا ځواکونو سرتیرو د پرلتوارو لخوا د چمن او کوټې ترمنځ لویه لار له امنیتو پس په زور خلاصه کړه. مولانا فضل الرحمن په چمن کې د وځې په اړه کمی سملای ته وویل
که باقاعدہ ہمارے فورسز نے ملٹری نے ایف سی نے ان پر حملہ کر دیا.
زمونگ زواکونو پوز امالی سے پدو یعنی احتجاج کا ان کو حملہ کرے رہا. دا وقت پلارو کسو کے جنگ دوام لری خلق دا کرنو بامونو تخطلی دی پیو بل دزے کوی دا چا دا وچل کدو خبر لنا دی راگلی خدا خلقو دا جبل دو خبرون راگلی دی طول لارے تڑلی دی خدا صرف دا چمن حال نہ دے.
صرف چمن بارڈر کی نہیں ہے.
دو ویل چې د افغانستان سره په ټوله پوله ځای په دغه حالت ته ځکه چې د ویزې شرط په خلکو د روزګار دروازې بند کړي دي. په اسلام آباد کې د وحدت ورځپاڼې قلم نگار او لیکوال طیب خان د مولانا فضل الرحمان د غوښتنې او وینا ستاینه وکړه. خو ویل چې حالات د نور خرابېدو نه بچ کولو دپاره مولانا فضل الرحمان ته عملي ګامونه پورته کول پکار دي. د په دې هکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
په پښتو کې متل دی چې په زور کلی نه کیږي. پرلت په خلکو باندې ده. زما په خیال زور زبردستی نه ده پکار. نو په دغه لحاظ سره د مولانا فضل الرحمان دا خبرې ټیک دي، خو اسې زما دا خیال دی چې مولانا فضل الرحمان پاټۍ خو د هلته سیټم ګټلې دی او د ده بلها پاټیم په دغه سیمه کې موجوده ده. نو دې دی صرف اسمبلی تقریر مونږ تایید کوو چې ښې کړي دي او تقریر ټیک دی، خو دې دی یوازې تقریرونو ته نه کینی. زما په خیال پکار ده چې د خپل پاټۍ ته خبر وکړي او د په عملی تور په دې مبارزه کې بیا شامل شي.
د چمن پرلت تیر کال د اکتوبر د 28 نیټې سره روان دي. د پرلت ګډونوال وایي چې انتظامیه د دوی اوخه مشران نیولې او نصرګن ځای ته وړي دي چې ډیپټي کمشنر راجا اتراباس په سولرم جون د خبرو لپاره ورغوښتي وو. خو اتراباس ادعا کوي چې د خبرو په مهال ځنې غړو په خغه برید وکړو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د راشد خټک رپورټ مورید د زمشو قبایلی سیمو قبایلی مشرانو سنانو د اسلام آباد پریس کلب مخته د ډول په غاړه احتجاج وکړ. دوی غواړي چې هلته په اسلام آباد کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شو توانونو او د دغې معاوضې په اړه یوه درې ورځنۍ جرګه وکړي، خو اجازت ورته نه ورکول کیږي. په دې اړه د جرګې یو غړي او د پښتون تحفظ موومنټ مخکښ عالمزیب مسجد په اسلام آباد کې مشال اډیو ته وویل چې دوی د خپل حق لپاره په اسلام آباد کې جرګه کول غواړي، خو څوک ځای نه ورکوي. بلخوا د پریس کلب انتظامی تر مخه د پریس کلب په آیین کې لیکلي دي چې په پریس کلب کې دننه درې ورځې مسلسل جرګه، سیمینار یا بل داسې غونډه نشي کېدای چې خبریالانو په اړه نه وي. په دغه اړه نور تفصیل د ګوهر مسجد نه اورو چې د احتجاج کوونکو د ډول په غږونو پیل کړي.
دا آوازونه د ډول په غاړه اتڼ کوونکي د زمشویو قبایلي سیمو نه راغلي هغه قبایلي مشران او ځوانان دي څوک چې اسلام آباد کې درې ورځې جرګه کول غواړي، خو د جرګې کولو لپاره ځای نه ورته ملويږي. په دې اړه د جرګې یو غړي او پښتون تحفظ موومنټ مخکښ عالمزیب مسجد په اسلام آباد کې مشال ریډیو ته وویل چې موږ قبایل د خپل حق لپاره په اسلام آباد کې جرګه کول غواړو.
زه نن دغه د اسلام آباد پریس کلب ته د قبایل مشورتي جرګې سره راغلی یو چې موږ دغه درې ورځې یا جرګه کېدله په اسلام آباد کې چې په سلوارم پنځم او پشپېژم جون باندې دلته په اسلام آباد پریس کلب کې درنه کېدله. نو دغه لپاره موږ بقاعده اجازه هم واخیستې وو د پریس کلب نه، او بقاعده د پریس کلب چې کوم فیس وو دغه هم ادا کړی وو. خو بدمرغه دا وشول چې کله د عین موقع راغله په سلوارم جون باندې چې موږ ورته راغلو، نو دوی وویل چې موږ اجازه یې نشو درکولی، پیسې هم دوی را واپس کړلې. او بیا موږ بهر ته راغلو، بهر ته دغه ګراوند کې کښېناستلو. دلته هم ریاستی ادارو دغه موږ ته وویل، پولیس راغلل چې موږ دغه اجازه هم تاسو ته نشو درکولای.
د جرګې ګډونوال وایي چې د قبایلي سیمو سره حکومتونه ناانصافي کوي او دوی ته حقونه نه ملويږي.
نو زما نوم ملک حیات الله میسود دی، د جنوبی وزیرستان میسود قبیله سره تعلق لرم. د جرګا په چدا دغه ایجنډا چې د کوم زمون کورون اوران شوی دی په د عسکری اپریشن شه د دې لپاره پنځل شپاړس میاشتنه یو تسلسل یو جدو جهد را روان و. زمون خلک ته ټوکن ورکړی دی په دې بیس چې تاسو ته به مونږ کوری یو رنډنک قیمت هم خپل ولګولو، ټوکن یې راکو بیا ودر سره وکړه چې درې میاشتې کې تاسو ته مونږ دا پیمنٹ کو. خو غی درې څلور کاله تیر شول، خو درې میاشتې تر اوسه پوره نه شو. نو د حواله سره مونږ په خبر کې هم درې ورځې د قبایلو جرګه کړې و، اوس مونږ په اسلام آباد کې کوله.
د پریس کلب انتظامیه په وینا د پریس کلب په آئین کې لیکلي شوې دي چې پریس کلب کې دننه درې ورځې مسلسل جرګه، سیمینار یا بل داسې غونډه نشي کېدی چې صحافیانو په اړه نه وي. او په بل اړه حکومتي چارواکو سو سو ځله دا خبره کړې چې د زمشویو ازلا نقصاناتو ازالې لپاره کوششونه روان دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په په ملکن پوهنتون کې د موسی خان د امړینې خلاف د زده کوونکو احتجاج لا هم دوام لري. دا احتجاج د جون په دویمه پیل شوی چې وروسته په پوهنتون کې دننه ټولې تعلیمي هلې ځلې ورسره درېدلې دي. احتجاج کوونکي وایي چې د ملکن پوهنتون انتظامی د مئی په 1 موسی خان د رباب غږولو په تور له هاستل ایستلې او له هغې وروسته هغه کور ته په لاره و چې د ټرافیکي حادثې ښکار شو، خو د پوهنتون انتظامیه دغه تورونه ردوي. بلخوا د ملکن د وکیلانو یوې ټولنې ویلي چې دوی به د پوهنتون د انتظامی خلاف د زده کوونکو د ځورولو د مقدمې وړیا وکالت کوي او دغه مسله به په عدالت کې راپورته کوي. په دغه اړه تفصیل له وسیم سجاد نه اورو.
یاد احتجاج پس داغه پیل شوی کله چې موسی خان په 1 مئی پر یو ټریفیکی حادثه کې ژوند له لاسه ورکړو. د نوموړي د حادثاتي مرګ پلا احتجاج کوونکي د پوهنتون پر انتظامیا وراچوي، ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیا نوموړی د هاسټل نه وباسلی و. موسی خان او د هغه دوه نورو ملګرو ته په 1 مئی هاسټل ته د رباب راوړلو په وجه شوکاز نوټس ورکړل شوی و او وروستو د پوهنتون د هاسټل نه وباسل شوی و. نوموړي د هاسټل نه د وباسلو پر ضد انتظامیې ته درخواست هم جمع کړی و، خو انتظامیې ورته واپس هیڅ ځواب نه و ورکړی. په داسې حال کې چې د 5 شنبې په ورځ پر یاد پوهنتون کې د بیلابیلو څانګو امتحانونه هم کیدونکي وو، احتجاج کوونکو پر پوهنتون کې زده کوونکي امتحان ته نه دي پرېښودي او بیلابیلو څانګو ته یې تالې هم لګولې دي. د رواج احتجاج په اړه د ملکن پوهنتون د زده کوونکو د جرګې ویان شکیب یعقوب د جون په 6 مشال ریډیو ته وویل:
بس نن خو زمونږ درنه و، هغه وشو انشاءالله به خیال عمل چې کوم دی هغه به مونږ نن د 10 بجو نه پس تیارو جی. هغې خو مکمل پابندي ده، دلته هېڅ قسمه څه لکه تنظیمي یا ته لکه څه خبره د خپل حق لپاره دا نشي کولی.
د یاد انزامونو په ضد د پښتو خبری چینل خیبر ټی وی ته د یاد پوهنتون ویان د جون په 6 وویل چې موسی او د هغه ملګري د پوهنتون د هاسټل نه وباسل شوي نه وو، بلکې معطر کړل شوي وو. مشال ریډیو د یونیورسټۍ د ډایرکټر اډمنستریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابولو لپاره رابطه کولو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. البته د پوهنتون انتظامی ډان ورځپاڼې ته ویلې ول چې موسی او د هغه ملګری د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازت وتلو په ترڅ کې وباسل شوي وو. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوي شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس تر باب په معاملې کې ورکړل شوی وو. د جون په 3 په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې موضوع بحث هم شوی دی او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منیسټر مینا خان ته په پیښه کې رکړو تنانو د سسپند کولو لپاره وینا هم کړی ده. مینا خان پر جواب کې ویلي ول چې د یادې پیښې پلټنې روانې دي، خو د دې راپور چمتو کېدو پورې د پلټنو راپور نه دی جمع کړل شوی. د موسی خان د مړینې خبر په ټولنیزو شبکو زور اخستې او د سیول سوسایټۍ او بیلابیلو سیاسي ګوندونو بشمول د وکیلانو پر پوهنتون کې د احتجاج کوونکي زده کوونکو سره ملاقاتونه هم کړي دي. د وکیلانو یو وفد د کیس پر عدالت کې د مفت کولو ژمنه هم کړې ده. د پېښور د اعلی عدالت وکیل وقار عالم ملکن پوهنتون ته قانوني نوټس هم لېږلی دی. وقار خان د جون په 6 مشال ریډیو ته وویل:
ما دیو ته یو لیگل نوٹس ولیگو، ما هغه ته دا ولیکل چې په ودن 7 دیز کې باغو ماته دی ریپلای راکړي، نو هغې د بعد به زه د دوی خلاف لیگل کاروایي کوم چې دې خلاف به مونږ بیا کمپیوټر کورټ کې چې کوم دی کیس جمع کوو. چې مطلب دوی داسې ایرریسپانسیبلټي کړې ده چې یو سټوډنټ چې کوم دی هغه دا پر 1.5 تعارف ساتي، دوی په ماښام د هاسټل نوي سره، نو هغه دوی د وجه نه چې کوم دی هغه اکسیډنټ وته کاس شوی دی.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د ملکن پوهنتون نه د مئی په 1 په 3 ورځو کې دننه ځواب هم غوښتلی و، خو د دې راپور تر برابرېدو یاد پوهنتون لاس ځواب نه دی ورکړی. د یاد پوهنتون د زده کوونکو جرګه وایي احتجاج به تر هغه وخته پورې دوام لري چې د دوی مطالبات نه منل شوي او وایس چانسلر، پرووست او چیف پراکټر د خپلو سبقو نه لرې کړل شوي. حسین سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
حسام ورزو، کراچۍ. تلته په کراچی پریس کلب کې د سند صوبې د مختلفو پریس کلبونو استازو د خبریالانو د اتحادیو مشرانو په وغونډه کې پر خبریالانو د تشدد او وسلوالو حملو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. یاد غونډه د پاکستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب اتحادیې د سند څانګې جوړه کړې وه. دغه تنظیم په صوبه کې د پالیسۍ جوړونکو سره د خبریالانو د خوندیتوب لپاره وکالت هم کوي. په دغه غونډه کې د صحافت د ازادۍ تنظیم فریډم نتورک لخوا په سند صوبه کې د تشدد د سیوري لاندې د صحافت پر موضوع ځانګړی پروګرام هم وړاندې کړل شو. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې د کال 2013 نه تر 2023 کال پورې په سند کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي، زورولو او تشدد 1340 پیښې رپورټ شوې دي. بلخوا سند صوبې حکومت په وروستیو کې ویلي چې په هغه صوبه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دوی شمن دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال اډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د جون په شپږمه په کراچۍ پریس کلب کې را جوړه شوې غونډه کې د فریډم نیټورک لخوا په سند صوبه کې د تشدد د سوري لاندې صحافت په موضوع ځانګړی راپور وړاندې کړل شو. د یاد راپور لمخې په تیرو 15 کالو کې یعنی د کال 2013 نه تر کال 2023 پورې په سند صوبه کې 10 خبریالان وژل شوې دي او په یاد موده کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي، زورولو، تشدد کولو او نیولو 1340 پیښې راپور شوې دي. د یاد راپور په اړه د فریډم نیټورک مشر یا اگزیکټیو ډایرکټر اقبال خټک د غونډې په مهال مشال لیډیو ته وویل، یاد راپور په سند صوبه کې د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب موجوده صورتحال بیانوي.
دغه راپور چې د 13-15 کالو کې چې څه پیښې شوې دي په هغې حوالی سره زیات توجه مرکوزه وه او په دغه 15 کالو کې چې دی 10 ژورنالیستان وژل شوي دي. په دغه 10 ژورنالیستانو کې نه هغه ژورنالیستان دي چې د سندي ژبې سره کار کوي او دغه شانتې 10 ژورنالیستان چې دی خدای پاک بچ کړي دي، د هغې ژوند چې دی درمینځه تللی نه دی او دغه شانتې هغه ژورنالیستان چې په هغې باندې کیسونه جوړ دي هغې تعداد 15-30 دی.
اقبال خټک زیاته کړي چې د سن حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په کال 2021 کې قانون هم جوړ کړی دی، خو بیا هم خبریالانو د وجنې، زورولو، نیولو او په ضد د دروغو مقدمو جوړولو کې هیڅ کمی نه بلکې زیاتوالی راغلی دی.
او سن چونکې پاکستان کې اولنی ولایت چرته د ژورنالیستانو تر تحفظ لپاره یو خاص قانون جوړ شوی دی. دا په پاکستان په نورو ولایتونو کې نشته دی، لیکن د سن حکومت باوجود د دینه چې ژورنالیستانو سره یو ښه تعلق لري، یو فرینډلی رویه ده، لیکن بیا هم چې دی د ژورنالیستانو د میډیا په ضد چې کم تشدد دی هغه کمیږي نه او زیاتیږي. سره په دې مونږ ډېره پریشانی ده.
دا راپور په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د مای په 21مه د سند صوبې په ګوټکی سیمه کې ځایي خبریال نصرالله ګډانی په ډزو ویشتل شوی و. نوموړی چې جوبلو او بیا یې د مای په 23مه په کراچۍ کې سا ورکړه او بیا د مای په 13مه د سند په سکر کې یو بل ځایي خبریال حیدر مستوی په ډزو ویشتل شوی چې نوموړی اوس هم په کراچۍ کې د درملنې لاندې دی او بیا په سند کې د خبریالانو د وجنې او بریدونو په ضد په لویه کچه احتجاجي مظاهرې هم شوي دي. کراچی پریس کلب کې غونډې ته د پاکستان د جرنلستانو د خوندیتوب اتحادیه یا پاکستان جرنلست سیفټی کولیشن د سند څانګې مشر خبریال عامر لطیف ویل، په صوبه کې خبریالانو په نخښه کولو کې په خطرناک توګه زیاتوالی راغلی دی. نوموړي مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل، دوی به د نننۍ غونډې لارښوینې په مخ کې بوسي، حکومت او نورو چارواکو ته به وړاندې کوي. دیوای صورتحال ډیر زیات خراب دی، یعنی هر کال دوه خبریالان په سن کې وجل کیږي. مسله دا ده چې ریاست ته خبریالانو ملاتړ نه کوي. موږ به دا راپور حکومتي چارواکو او پالیسۍ جوړونکو سره شریکو او ترې غوښتنه کوو چې دوی دې د خوندیتوب د خطرونو په وړاندې د جرنالیستانو ټولنې ملاتړ وکړي. په کراچۍ کې د خبریالانو د اتحادیې کراچۍ یونین اف جرنالیست مشر نعمت خان بیا وایي، پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد دی، خو په سند صوبه کې بیا هغه زړور خلک د خبریالانو په وجنه او بریدونو کې تورن دي چې سیاسی ګوندونو او حکومت سره تعلق لري.
د صحافیانو د حوالې سره د پاکستان خبره کوو نو پورا پاکستان بیلابیل سیمې چې دي داغوی خپل ډاینامکس دي، خپل خطرات دي د صحافیانو لپاره. مونږ اسلام آباد او پنجاب او کے پی کې ګورو یا په بلوچستان کې انگور نال ته صافیانو د پاره زیات تر د ریاست ذمہداری دی دا غوی د طرفو د ترګرو طرفه چې دا غوی ته خطرات دي بیا سم چې دی بالکل دا غي ځان لا ډاینامکس دي او په دې کې ټول زیات تر چې دی سیاسي شخصیت چې دی ملوث دي او بیا هغه شخصیت ملوث دي په هغه باندې تورن دي چې د حکومت سره تعلق دي دا سه پیټرن ساته باخیره په باقی مانده پاکستان کې نه ملاویږي دا صرف پسند کې دا صورتحال نه
د دې تازه راپور او د خبريالانو په خبرګون کې د سن حکومت سندي ویلي خو څوره جوړان دي د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په سن اسمبلی کې ویلي وو چې د خبريال نصر الله ګډانی په وجنه او د حیدر مستوی په برید کې ککړ کسان به ډیر زر ونیسي نوموړي ویلي وو چې د دوی ګوند او سن حکومت د رسنیو په ازادۍ باور لري او لدې لپاره د خبريالانو اتحادیو پریس کلبونو د استادو سره هر ډول مرستې کولو ته تیار دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د کراچۍ نمو د نیاز علي خان رپورټ اورېده. د کسان بورډ په نوم د کروندګرو تنظیم په تماکو اخیستونکو کمپنیو د صوبایي ټیکس لګولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت د دې ټیکس لرې کولو او د ټوبیکو سیس د بیرته بحالولو غوښتنه کړې ده. دا خبره پرون د کروندګرو د تنظیم غړیو په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وکړه. د مې په 24مه د خیبر پښتونخوا د بجټ په تقریر کې د خزانه صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي ویلي چې په تماکو د نوي ټیکس زور به په تماکو ستلو کمپنیو راځي خو کاروانګر وای د دې نوي سپایي ټیکس زور بعد تماکو اخیستونکي شرکتونه هم له دوی نه وباسي. اوس به ترې تماکو په کم نرخ اخیستل کیږي چې دغه ورته د منلو وړ نه ده. په دې اړه تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د جون په شپږمه نیټه د خبری کانفرنس وروسته د کیسان بورډ په نوم په پښتونخوا کې د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر رضوان الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د تماکو په اغیستونکو کمپنو د صوبې په منظور کړی شوی بجټ کې دا وار د ټوبیکو سیس په نوم د ټیکس په ځای نیغ په نیغه صوبایي اکسایز ټیکس لګولی شوی.
ټوبیکو ډیولپمنټ سیس ټیکس هغه 3 روپیو هغه کې هغه اضافه وکړه صوبایي حکومت او بلکې دې اکسایز ډیوټي نوم ورکو او بل ته ما خبره ده دې انډایرکټي نقصان به ذمہ دار ته رسی. ذمہ دار ته به دې بنیاد رسی چې کپنو هر یک خپل ارچا یو خپل بجټ جوړ کړی چې بل دې مطابق تماکو علما چاغي بنه ټیکس اضافي قیمت تلاغه نو هغه بجټ دا غوی دا غستور پر کوم تباکو پر مقرر کړو دونه کې جی بزالم هغه هغه اوس هغه مر تباکو نشي غسته په مارکیټ کې به ذمہ دار وته په کمپټیشن کم شي تباکو به خصوص نالي.
د مې په 28مه نیټه د خیبر پښتونخوا د بجټ په تقریر کې د خزانه صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي ویلی وو چې په تماکو د نوې ټیکس زور به په تماکو اغیستونکو کمپنو راځي او په کروندګرو به د دې بوج نه پریوزي. خو د ثوابه او مردان زینو کروندګرو مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوې صوبایي ټیکس زور به د تماکو اغیستونکو شرکتونه یا کمپنۍ هم د دوی نه وباسي.
زمانم زبیر محمد دی د لورخوال شارډنډ یم. زه بیسیکلی د 1968 نه تماکو کرم او د اوسه پورې ما تماکو نه قضا کړی. داسې کولم په دې کې سیر راغلی دي چې ما توان میکړی دی څنډه مې خرڅ کړی مې هم خرڅ کړو هم خشاک پیسې وګو تماکو دین نه کرنه مې انکار نه دی کړی چونکی سخت کاری چې دا اوس به موږ سره کوم دا لین شروع کو او دا ټیکس را باندې لګولو قابل برداشت خبره ځکه نه ده چې لکه اوس خو هغه عمره هغه خرچی چې کوم دین او هغه خو څنګه برداشت نه کوتل کنه نو ټیکس په ما باندې نه لګیدل نو ما تل تک خپل کرخه ولور راخ کړم ما ته پکې خو دره چې به دوه ټیکس لګیدل ما تل کې مرجه ما ته ریټ راغوزار کړ.
ما نوم خالد خان نه صوبا یو سیزن کې لیکل مونږ تقریبا 30 دریب په تماکو کړلی 30 دریب او پاره کې شپږ بټه مونږ چلو نو هغه خرچي او هغه هغه چې کومه حساب کتابو کو نه غوړل وي پروسس دي خو بهرال چې کوم نه کچر دا حالي نو زمونږه پرزګنې پیسې برانه مو واپس واخلي او څنګه نه خرچي بوم لري شي چې کم سے کم دا ټیکس واپس واخلي او ټیکس واپس نه لري بیا خلک رونو ته لازم راوځي نو چې هغه ته تاوان نه غي لازم زور به زمیدار درځي.
د خبری کانفرنس پر مهال د ثوابي سره تعلق لرونکي سیاسي فعال او د ثوابي د کروندګرو د تنظیم یو غړی اول شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سیګریټو جوړولو کمپنۍ د نوي فیصدنه زیات د ورجینیا په نوم اعلی رقم تماکو د ثوابي ضلع نه راټولوي او د نوي ټیکس سره یو اړخته تر ټولو زیات تاوان د ثوابي کروندګرو ته رسی او بلې خواته د ټوبیکو سیس پزې په تماکو د صوبایي ټیکس لګولو سره د دوی د سیمې بل تاوان لري چې د ټوبیکو سیس پیسې به هم د تماکو د کر په علاقو کې په پرمختیايي کارونو لګیدله. خود اکسائز ٹیکس لگول سر با اس دا د صوبائی حکومت اختیار ہوئی چی پا نورو سیمو کی بہم دا تماکو پسر راٹول کڑی د صوبائی ٹیکس پیسہ مصرف کولے شی.
دا غلام غوث رپورٹ مو اوریدون کو درنگ ساتلا پو پیخور کی دا غرمی دولس نیمی بجی کی دون کی دی تاسو ته یادګرنه درکو چې د خبرونه په دویمه برخه کې هم مهم ریپورتونه را سره دي او سیمایز ریپورتونه هم دي او زمونږ د خبر پختونخوا ریپورتونه هم دي. دغه هر څه د اوریدو لپاره له مشال سره اوسئ. خو دا چې دولس نیمې بجې شوې دي د فرخندې اسد نه د خبرنو لنډې سره
د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د احتجاجي پرلت مشران وای چې د جون پر شپږمه د سیمې پولیسو او لوی سرتیرو پر دوی برید کړی چې پکې سلویخت پرلتوال جوړ شوی دی. دا له هغې وروسته دا چې تېره ورځ د چمن ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغی. د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رین پرون ویلي چې په دغه پیښه کې 15 احتجاج کوونکي او 11 امنیتي سرتیري چې پکې پولیس او لوی شامل دي جوړ شوي دي. پرون د جون پر شپږمه په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نت ورک په کراچۍ پریس کلب کې په یو راپور کې ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې په سیم صوبه کې پر خبریالانو او یا له میډیا سره په تړلو خلکو د تشدد 1,40 بیلابیلې پیښې رپورټ شوې دي. د دغه راپور وړاندې کولو پر وخت د فریډم نت ورک د مشر اقبال خټک وینا وه چې دغه پیښې یوازې په سیم صوبه کې رپورټ شوې دي. په ملکنډ پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسی خان د بولې خلاف احتجاج لا هم دوام لري. هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم درېدلې. دا له هغې وروسته دا چې د پوهنتون زده کوونکي موسی خان د مئی پر 1/2 پر موټر سایکل په یوه ټرافیکي پیښه کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شول. خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ د پوهنتون پر انتظامی اچوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامی هغه او ملګري د شپې مهال د پوهنتون له هاسټله ایستلي وو. بلخوا انتظامی چارواکي دغه تورونه ردوي. د سعودي عرب حکومت پرون د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې د ذلحج میاشتې ولیده او د لوی اختر لومړۍ ورځ به د جون په 14 وي. تمه ده چې سبا د خالی په ورځ په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو غونډه جوړه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وایي د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د ډلې غونډه به د ایران، پاکستان، چین او روس د ځانګړو استازو په ګډون د جون پر 3 په تهران کې ترسره شي. پرون د جون پر 6 اسرائیل په غزه کې یو سکول په نښه کړ او په اړه یې ویلي چې په دغه هوایي حمله کې د حماس ډلې 1.5 جنګیالي په نښه کړی دي. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بلخوا حماس ویلي چې په دغه حمله کې د هغو ښځو او ماشومانو په ګډون 30 کسان وژل شوي چې د ملګرو ملتونو په یوه ودانۍ کې پناه اخیستي وه.
د خبرونو لنډیز مورید فرخندې اسد درته وړاندې کوو. د خوړو کرنې سازمان وایي چې 80% افغانان د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري. د ملګرو ملتونو دې ادارې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د یوې سروې پر اساس موندلې چې پرله پسې وچکالیو د افغانانو پر ژوند ژورې منفي اغیزې کړې دي. د وچکالیو ترڅنګ د سیلونو او زلزلو په شان طبي پیښو له ګاونډیو هیوادونو په یو وار د لکونو کډوالو ایستلو او د طالبانو سخت دریځو پالیسیو هم د افغانانو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې له یوې سروې وروسته وویل چې تر نیمایي ډېر افغانان د خوراکي موادو د رانیولو وس نه لري. د سازمان په خپل فصلي راپور کې د اړتیا وړ شیانو په رانیولو کې د خلکو بې وسي او پرلپسې وچکالۍ په افغانستان کې د اکثرو خلکو لپاره دوه مهم اقتصادي ټکانونه بللي دي. د خوړو او کرنې سازمان د سروې پر اساس ډیری کورنۍ عاید نه لري او په پورونو ژوند کوي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان دا راپور د 6 د جنوري د 24 او د فبروري د 28 ترمنځ په ټول افغانستان کې له زرګونو خلکو سره د مخامخ خبرو پر اساس ترتیب کړی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې ډیری خلک د خوراکي موادو له لوړ قیمت او وچکالۍ څخه ځوریدلی دي. د سروې پر اساس 80% د خوراکي توکو د لوړې بیې له امله او 85% د وچکالۍ له امله په تنګ ساکي دي. سربېره پر دې 10% خلک پرته له کوم عایده ژوند کوي. تیره میاشت خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وویل په افغانستان کې په هرو سلو کسانو کې اووه څلوېښت یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي.
داسې مهاجر د پاکستان راغلو نه موږ ته یو کار زمونږ نه دی کار فرقه برابره ده چې موږ د شپږ میاشتې کېږي نو خوراکي مناسب نمشه لري.
زمن کې هیواد کې پور هغه چاته ورکول کی چې ګوري سبا یې دا لنډون کړی. نو اوس د خلکو عادتی منبع یا نو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو اوس خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي. نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو کډی نږدې خپلوان هم پیږي چې اره بیکاری چاته ده.
له هغه وخته چې طالبانو واک ترلاسه کړی او په افراطي پالیسیو یې ښځې له تعلیم او کاره راګرځولي وضعیت لا خراب شوی دی. د خوړو او کرنې سازمان ویلي چې د خپل راپور د چمتو کولو لپاره یې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له شاوخوا 9500 کسانو سره مخامخ خبرې کړې دي. سربېشي چې د عاید کمښت چې د پیرودلو لپاره د خلکو وړتیا محدودوي کورنۍ په تېره بیا هغه کورنۍ چې ښځې یې مشري کوي د خوړو په موندلو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د خوړو او کرنې سازمان وایي چې تر 90% ډېر افغانان د عاید له کموالي سره مخامخ دي او شاوخوا 80% کسانو چې د دوی پوښتنو ته ځوابونه ورکړي ویلي چې دوی هیڅ عاید نه لري. وروستیو سیلونو او له ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو ایستلو هم د افغانانو کړاوونه زیات کړي او د کار فرصتونه نور هم محدود کړي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پاکستان د نورو صوبو پر طلب خبر پښتونخوا کې د کممرې ودونو دود زیات دی. دلته نجونې په ډیر کم عمر واده ته مجبورې کړل شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي ډیر نجونې د ورونو پلار او د کورنۍ د نورو غړو د عزت پر ځای ساتلو لپاره په کم عمر کې واده ته غاړه ږدي. خیبر پښتونخوا کې بیا په ملاکنډ ډیویژن کې د کممرې د ودونو تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راځي. د مشال رادیو خبریالې آسما ګل پرې تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
خیبر پختونخوا کې پر روز کال اته در چینکی په کومومره کې واده شوی. د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا دا تیر کال جاری شوی رپورت تر مخه د دغه جینکو عمرونه د اتل لس کالو کم وو او دغه شان درې پنځه جینکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درج کړي. خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا راغلی دا تیر کال دغه رپورت کې د خبره هم واضحه شوی چې د جبري ودونو ځپلې شپاړس ښځې او یولس کمومره ماشومانې دارالامان ته لیږل شوي. هم په دې اړه د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبرې او له بشري حقونو فعالې زیب النساء مشال ریډیو ته وویل
سرزدي ماشومان نه جنکو نه تپوسو کما چې تاسو ولې داسې د کم عمرې واده شولې تاسو سره خپل حق لپاره آواز نه اوچت کړی. نو هغوی وویلې چې څنګه ځکه سنې دی ویلې زمون کور مشران سړی دی زمون رور دی زمون پلار دی زمون غا نیک دی زمون تر دی دیو کینی او دی فیصله کوي زمون غا غی په مخامخ سن شو ویلې.
د موجوده قانون چوکاټ چې د کال نور لسوا نه وشتم د کومرې د ودونو د مخنیوي برتانوي دور قانون سره تړل شوی چې پکې د جنۍ لپاره د واده قانوني عمر شپاړس او د هلک اتل لس کاله ټاکل شوی او د خلاف ورزي کولو په صورت کې یې زر روپۍ جرمانه او یو میاشت د قید سزا مقرر کړل شوی. ولی په یاد قانون کې په 2014 کال کې د بدلون وروسته د خلاف ورزي کوونکو لپاره سزا 500 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند وټاکل شو. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر محمد اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د کومرې د ودونو د مخنیولو لپاره په مسوده کار سرته رسیدلې او کچره دغه قانون عملی کړل شو نو په صورت کې به تر ډېره حدا په داسې قسمه پیښو کې کمی راشي.
دا ریسنٹلی میٹنگ شو دا والی سره موږ الریډی ڈرافٹ بل چې کوم دی په دې کې تیار کړی دی. دا بل سائلنٹ فیچرز دا دي, خاص کر په دې کې ڈسکریمینیشن ریګارډنگ دا ایج هغه موږ 18 سال کزه کې موږ انټرنیشنل کمیټمنټس هم دي فیمیل لپاره موږ میل لپاره. دویم پوائنٹ پکې دا و چې اٹیسٹڈ این آئی سی باندې نکاح رجسٹرار چې کوم دی هغه چیک کړي. دریم پوائنٹ پکې دا و چې نکاح رجسٹرار هم باؤنڈ کو دا لپاره سزا هم پکې خودلی را کم سے کم 45,000 داو میکسیمم 3 لاکھ دا باقی کید وغیرہ ہم دے سید اٹس اپ ٹو دا کورٹ. بل پوائنٹ بدے کے داو کے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سے ہم دے اگے دے کے ٹیمپریری انجنکشن ہم ایشو پولیس. بل پکے داو چھ گارڈینز پکی وی یا مطلب سو پکے انوالو ارلی میرج اسکیچ اگر 18 سال نہ کمی نو اگے دا بارم پکے سزا گانی دے چھ مطلب دارے بدائے والے سر بیا پولیس سے کم دے بدے کے ایکشن ہم واسطے سی.
دا چولی د خیبر پختونخوا حکومتونه تر دې دمه د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلو کې بریالي شوی نه دي. د دغه پختنې په جواب کې د قانون صوبایي وزیر افتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول هیواد کې د کم عمرې ودونه یو لوی ټولنیز ستونزه ده او حکومت ته هم د واده لپاره قانوني عمر 18 کاله ټاکل یو چیلنج دی.
فی الحال مو ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر نا وہ بھی انیشیٹ کی چی دیکھی چورا امینڈمنٹ سی ویٹنگ لرزی مو ڈپارٹمنٹ تھا آن ورڈ کیبنیٹ اور بیا کیبنیٹ نہ بعد اسمبلی دبا پلیس کی گی اور اسمبلی کی ودی بندے ڈیبیٹ کی گی. بہرحال جی دیکھیے ڈیر کمپلیکیشنز دی پاس چیز منہ سے رقوم قانون دن آئی کہ کلا دو بلوغت تو رسی اس بلوغت پر قانون کی ڈیفائنڈ نہ دا کبھی ادسی دے ریلیٹڈ سا کیسز رتلو نوغا کورٹ کیسز برتلو نوغا بیا ریفر کی دو میڈیکل ٹیم بدے باندھے جوڑے دل اگے بور دا ڈیسائڈ کول چ آیا دا پیو بر دا نہ دا اس جی مسائل نو خبر ڈیر زیادتی دی کوشچنز پہ ڈیر زیادتی خو انشاءاللہ چ مت راشی انشاءاللہ غا بکو اکارڈنگلی او بیا ہو دل دا پروونشل اسمبلی اگے باندھے ڈیسیژن کئی.
دا یونیسف کال 2019 شمیرو کې راغلی چې د خیبر پختونخوا شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د جنکو د کومرې د ودونو 8 پیخي ریکارډ شوی چې د هیواد د نورو صوبو پرتلا د کومرې د ودونو تر ټولو لوړ شمیره ده. اسما ګل, مشال ریډیو, پیښور.
دا مشال تبصرے, شننے, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دا مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په دغه صوبه کې له 50% پورې امیدوارې مېرمنې د خوراک او 80% د میندې د وینې له کمی سره مخ دي. پرون د خیبر پختونخوا د صحت ادارې او نیوټریشن انټرنیشنل د صوبې په 2 ضلعو کې ابتدایي مهم پیل کړ چې مقصد یې په ښځو کې په دې اړه پوهاوی زیاتول دي چې څنګه به د ماشوم د پیدایش پورې او له دغې د خپل صحت خیال ساتي. نور تفصیل د اسمت علي شاه په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د طب پوهان وایي چې په صوبه کې د ماشومانو امیدوارو 20% میندې د خوراک د کمی سره مخ دي چې له وجې هر کال د میندو د مړینې په پیښو کې اضافه کیږي. د جون په 15 د خیبر پختونخوا د صحت ادارې او نیوټریشن انټرنیشنل د صوبې په 2 ضلعو مردان او بټکرام کې یو مهم پیل کړ چې مقصد یې امیدوارو میندو ته د ښه صحت اسانتیاوي ورکول دي. دا ادارې په وینا چې د ابتدایي پروژه به د صوبې نورو ضلعو ته هم غځوي. دا غونډي تابعه کوونکی شاهد فضل مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې له 50% زیات زنانه د وینې د کمی ښکار دي.
یو مین چې کم سټرایکینګ ډاټا دغه د انیمیا ده, مطلب مور دین 50% خزي چې کمی دي زموږ پاکستان کې بکی پی کی پین ایم ڈی کی هغه انیمیک دي, آیرن ڈیفیشنسی انیمیا ده ورته. بل مال نیوټریشن کزو کوم نو 15% خواتین زموږ دلته چې دي هغه هم مال لريشت دي او هغه کتا سو په ټایم باندې علاج نه کو د غذایی قلت سپلیمنټیشن باندې تاسو ټریټمنټ ونه کو نو داغو ہائی رسک پریگنینسی او داغین داغو شرای اموات او داغی معشوم هم د شرای اموات د غډیر زیات شي.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې سیرنیز مرکز ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم د کال 2023 دشمیرو ترمخه تیر کال د خیبر پختونخوا سرکاری اسپتالون ته د خېټې د مرزونو ښکار 2 لاکه ماشومان د درملن لپاره راوړل شوی وو. شمیری زیاتوی چې تیر کال د 5.5 لک نه زیاتې حامله ښځو ته د بیمارو نه د ځان ساتنې ویکسین لګولې شوې دي. غونډه کې شریک د صحت ادارې او کارکونکو ډاکټر پلوشا جاوید مشال ریډیو ته ویل چې د لری پرتو سیمو د صحت کارکونکو لای د خوراک د کمی د مخنیوي د حامل کېدو په وخت د ماشوم او د مور د صحت د ساتنې په اړه د پوهاوی تربیت ورکړي چې به اوس دوی کور په کور امیدوارو میندو ته پوهاوی ورکوي.
مونږ دا یو کمپین سٹارٹ کو لګیو په خیبر پختونخوا کې. دا اورال پاکستان کې سٹارٹ شوه ده خو خیبر پختونخوا کې اوس دا کمپین په دوه ډسٹرکټ کې سپیسیفیکلی په بټګرام اور مردان کې سٹارٹ کو لګیو. بیسیکلی د دې مقصد اوس دا دی چې مونږ دا کمیونټی د چدا سمره فرنٹ لائن ورکرز دي څنګه چې زمونږ زما د ایل ایچ ڈبلیو سٹاف راشي اور دا دای کمیونټی میډ وایز چې کوم دایانه دي هغه ته مونږ ټرین کو چې میٹرنل نیوٹریشن پہلے خوب آگئی تو وہ مور تو ہے پریگنینسی کے نیوٹریشن سمر امپورٹنٹ دے مور با نور سے کئی ہو کہنا کہ پراپر غذا بخ پلاخ لی معصوم مور چکل حام لوی نو اگا ٹائم کے مور ڈپریشن ڈیر شکار وی اگا ڈپریشن بم اگے ماندے بم منگا سینسٹائز کو چدا ڈپریشن بس جاننا لے رہے کوئی ادا سینسٹائز کو سینسٹائزیشن لپارا منگا پہلے با ماسٹر ٹرینر داخلو دا بس دینے پس من ٹریننگ سٹارٹ کی گی با
دا ملگرو ملتون دے داری یونیسیف سیف د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د خوراک د کمی ښکار د 15 کالو نه د کم عمر ماشومان شمیر له 40 لک سیوا دی. د یونیسیف په وینا چې کومو سیمو کې کډوالي زیاته ده هلته د خوراک د کمی ښکار د میندو شمیر له نورو سیمو سیوا دی. پاکستان کې د حامله میندو د صحت په اړه کارکونکي سرکاري ادارې ایم این سی ایچ ډیپټی ډایریکټر ڈاکٹر تنویر خان مشال ریڈیو ته ویل چې د پاکستان د نورو صوبو په نسبت په خیبر پختونخوا کې د امیدوارو میندو د مړینې شمیره کمه ده.
په هاسپټل لیول باندې د ټولنغټ پروجیکټ چې کوم سٹارټ شوی دی چې په ولنی ځل باندې بی ایچ یوز لیول باندې هم زموږ ډیلیوري رومز اسٹیبلش شو، ایل ایچ ویز ورته ورکړی شو، مختلف نور سٹاف ورته ورکړی شو، میڈیسن اکوپمنٹس ورته ورکړی شو اور تقریباً 200 بی ایچ یوز اور 50 آر ای سیز اگر اپگریڈ شو 24/7 سروسز ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کال 2020 د یو راپور تر مخه د کال 2018 بم په نسبت د امیدوارو میندو د ماشومانو پیدا کولو په وخت اوس د مړینې په پیښو کې کبیر راغلی. راپور زیاتوي چې په کال 2020 کې د ماشوم پیدا کولو په وخت 298 میندې مړې شوې چې دغه شمیره په کال 2020 کې 180 ته راټیټه شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو
سم باجوړ ته ورځو. د باجوړ د عنایت کلا بازار نه تر عمری نومې سیمې پورې لوی سړک 50 کال پخوا جوړ شو چې دا وخت وران شوی دی. د دغه سیمې آبادی شاوخوا 400,000 ده. د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي دغه سړک ته بیا جوړ شي. د باجوړ پر دغه لار تون کې وایي تعلیم، صحت او روزګارونه غزمن شوی دی او چې ماموندو تحصیلګری ورزي نو د دوی ورسره مقامی روزګارونه هم چلیږي. نو دغه روزګارونه لپاره د سړک بیا جوړ کړ شي. شانواز ترغزه پی رپورٹ لري.
په باجوړ کې عمری او شاوخوا کلو ته وتلی سړک 50 کاله مخکې جوړ شوی خو اوس وران ویجاړ شوی. عمری د مامود تحصیل برخه ده او خلک وایي د دغه سړک توجه په تعلیم، صحت او په روزګار کې ورته مشکلات پیښیږي. شاه ولی خان مامون د مامون اوسیدونکو یو قومي مشر او د کلیوال کونسل چیرمن هم دی. هغه وایي
د لغړې پورې دا 14 کیلومتره روډ دی او په دې باندې دواړه مامون پراته دي. واړه مامون دولي مامون په پروت دی. باجوړ کې په ټولو تحصیلونو کې د مامون د آبادی ډیره زیاته ده او دا سړک چې په اول ځل په 75 کې جوړ شوی او د وسه پورې لا په بیا کار نه دی شوی. مخ شانوران کندل پروت دی، اوس خو بیخي ډیر زیات وران شوی دی. کوم مریض دی پروا غیستو د مریضم بی خو باسي سټډنټان کو په پارچو لزی او ولې چې برخلوزو کالج لرازي هغه مصیبت جوړی. ډیر استونزې جوړ کړي دا یو ډیر مصیبت جوړ کړي دی. خو نه پوهیږم چې دا سړک ولې نه جوړیږي تر د وسه پورې جوړ نشو.
د مامون دی بل سیدونکو خمار علی مشهد رډیو ته وای دغه سړک چې د عمر نه تر لغړې پورې اوران ویجاړ دی نو دوی ډیر د تکلیف سره مخ کړي. د مامون خلک زیاتره د خار او عنایت کلا بازار د خپل ضرورت سامانونه وړي، ولې د دوی لپاره د سرکاري انتظامی دفترونه هم په ناوګۍ او خار کې دي. نو دوی غواړي چې دغه سړک ورته زر جوړ شي.
لکه په یو خوړ کې چې گاډی رواني داسې مثال دی. بل دلته د 100 کالو نه دغه راځي حکومتونه خودي سړک ته هیڅ توجه نه ورکوي. بس داسې د کوڅو د کلو کلو سړکونه جوړي د خپل وټ د خستلو لپاره
خدای و مین لار د دې مین لار باندې دی ویس توجه نشته دی حالن کې دا د مامون د زړه دی او سټوډنټانو ته په خود خود تکلیف دی چې هغه پیپر نو لیټ را رسی
د مامون د سیمه غریزه ده تغلط آبادی هم ډیره زیاته ده ول خپل غورنه هم ډیر خولې او په هر ژمه کې قربان واورې غورځيږي د سیمه خلک وای چې دغلط سیلګری هم ډلې ډلې ورځي او په دغه لارو تیریږي دغه سرک په کله پورې جوړ شي مشادرډو هم دا پوښتنه د مامون د سیمه د صوبای سیملې د غړي ډاکټر حمید الرحمن کړی ده
تقریبا چې 4 لک اوري آبادی ده او د دیو د پرم دغه دوه مین روډونه دي دغه د پرمونګه تقریبا میکسیمم ریلیز کړی ده او په هغه باندې کار روان دي تقریبا زمونږه 6 کیلومتر روډ د ټیم کې تقریبا 4 کیلومتر تر رسیدلې ده پروسس لکسو ده ځکه چې په هغه کې د سپاټ مسلې په هغه کې د روډې مسلې او په هغه کې د ټرافیک کاونټ خبرې زمونږه د امید ده چې په دې مش کې دنه نه زمونږ چې کوم د عمري پورې روډ ده هغه به پوره شي دغه سره سره د لوی مامون دو د مین روډ د عنایت کړي نه لغړې پوري په دې
د مامون د سیمه د باجوړ په مغربي اړخ د ډیورین په کرخه آباد ده چې د کرخه پورې غاړې کونړ آباد ده هم د مامون دو په دغه لاره کونړ ته دوه تجارتي او ولسی لارې هم دي چې یوه غاخي پاس او بله لیټۍ پاس ده خو دغه لارې شاوخوا د 1400 کلونو راهسې بندې دي شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو
او سم یو ادبی رپورٹ په دې روستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي ساینسي علمي مسلکي او ټولنیز علومو کتابونه ژباړلې او خپرندوی ټولنو خپره کړې دي دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه د مشال راډیو د خبریال دا رپورټ اوري خو له همدې سره به دا خبري غړې هم پای ته رسیږي او د خبرونې پر وروستیو شیبو کې به د راشد خان په آواز کې د پیر محمد کاروان یو غزل هم اوري
سره لدې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسي په بېلابېلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي علمي او مسلکي آثار راژباړل کېدل خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بېلابېلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندوی ټولنو خپاره کړي دي خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګ ځوابوي
ښه ژباړن یوازې د کتاب او د هغه د مؤلف د نوم تر اثر لاندې نه راځي بلکې د خپلو لوستونکو ذوق د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي هر مسؤولانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي دغه شی بریالی ژباړن هم د یو اثر بیا زیږیدو کې برخه اخلي مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یو حده پورې البته خوند پیدا کړي یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډیر وي
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بېلابېل تاریخي ادبي ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل مې دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو ځکه ډاکټر مبارک علي لوري د تاریخ په اړه بېخي جلا و بیا ځینې د نصاب کتابونه وو د پوهنتوني کتابونه وو هغه مې ترجمه کړل د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو هغې برخې کې مې لږ کار وکړ کې اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دی چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي داسې کتابونه هم پکې شته دی چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جل د خلکو اغستې او لوستې دي
لیکوال او کره کتونکی محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خپرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړه شي، دا پوښتنه ډاکټر محب الله زغم دارنګه ځوابوي.
یوه لاره دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیرۍ، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه دې له خارجي ژبو انتخاب کړي او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بل لاره دا ده چې هغه خپرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی، هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډېر خرڅېږي. هر کتاب چې ډېر بازار لري هغه دې انتخاب کړي وژباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بېلابېل علمي، مسلکی او د پونتونی نصاب درسی کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو انوانش باړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یو حده اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې موږ ډیره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شپ کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زموږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه موږ ژباړلې دي، لیکوال ته موږ حق او زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بېلابېل کتابونه را ژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې آثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے بے الہام پر فیفری اولی گلابی غزل پسو دے شیرونو سودا گری شرابی غزل پسو دے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیر نہ دیر نہ رے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیر نہ دیر نہ رے پیاد تر پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی سمی پیاد تر پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی ستاد برندو برندو سربو اکھا دی غزل پسو دے ساد بھنگو بھنگو سرگو اکھا دے غزل پسو دے شیرونو سودا گرا شرابی غزل پسو دے دیرے نا دن کانو جی دیرے نا دیرے نا رے دیرے نا دن کانو دے دیرے نا دیرے نا رے دینم پس بین مخ کو پزڑی نر کس نکالے دینم پس بین مخ کو پزڑی نر کس نکالے نہ
نرگسی غزل پسوره شنابی غزل پسوره نرگسی غزل پسوره شنابی غزل پسوره شیرونو سوداگری شرابی غزل پسوره شرابی غزل پسوره شریعت پاکی مسکی دی چی کاروانے پیار وائی